The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grana urdun ko da The Voice of America Diva Radio de nandana hebras kal 2014 da July da miashti nulla samane tara waqt chhere po Pakistan ke to sahar 8:00 baje افغانستان کی شوی دی 8 بجی او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د ګلرز او د شپې 11:30 بجی شوی دی وایس اف امریکا ریو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ز محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی امریکای په ترکی باندې زور راوړی دی چې د تیرې هفته ناکامه پوځي بغاوت په پلټنو کې د قانون د دائرې دننه ګامونه واخلي د پاکستان پوځوای د سند های کورټ یو جج تختبل چوي زوی د خیبر پختونخوا ویلی سیمه ټانک کې په عملیاتو کې راخلاص کړی دی او دغه عملیاتو په وخت کې درې مشکوک ترهګر وژلی دي او د امریکای اوهایو ریاست کلیولند کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن شروع شوی دی چې پکې به د دغه پارټي د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي توګه ډونالډ ټرمپ خپل امیدوار اعلانوي او غوښ شي د خبرونو تفصیل ته امریکای په ترکی باندې زور راوړی دی چې د تیرې هفته ناکامه پوځي بغاوت په پلټنو کې د قانون د دائرې دننه ګامونه پورته کړي د ترکی دننه متضاد رپورټونه راغلي دي چې آیا د هوایي پوز په خوانی مشر د پوځي بغاوت مشرې قبول او اقرار کړي او کنو د ترکی حکومتي ادارې اناډولو ترمخه د پوځي بغاوت وروسته 8,700 پوځي افسران د خپل څوکونه لري کړی شوی دي او د عدلیې او پوز شپږ زره غلي نیولې شوی دي اخوا برسلز کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویلي هغه په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت کې لاس لرونکي انصاف ته راوستو مرسته کړې ده خو په دغه هیواد کې د انتظام پر ځای کولو په وخت کې د حد نه زیات لو پر ضد خبرداري ورکړې ده د وایټ هاوس ویان جاش ارنست ویلي امریکا د ترکی په جمهوریت توګه منتخب حکومت مرسته کوي او ویلي واشنگتن د نېټو خپل ملګری هیواد سره مهمو اړیکو ته د قدر په سترګه ګوري د پاکستان پوځوي امنیتي ادارو د خیبر پختونخوا سویلي سیمه ټانک کې په عملیاتو کې د سند های کورټ د جج جسټس سجاد علي شاه زوی اډوکیټ اویس علي شاه را خلاص کړی دی او په عملیاتو کې درې مشکوک ترهګر وژلي دي د پوځویان ادارې ISPR ویلي اویس شاه اوس د امنیتي ځواکونو په ولقه کې دی د سند های کورټ د جج زوی د جون په 6 نیټه د کراچۍ کلیفټن سیمینا تختولی شوی د جرمنی خبری ادارې وای په سویلي جرمنی کې یو تن په ریل گاډي کې په تبر یو شمیر کسان جوبل کړی دي د باویرین سیمه داخله وزیر ویلي حمله کوونکې اولس کلن افغان وګړه دي چې په اوک سنفرت خار کې اوسېدو په دغه حمله کې هغه هم وژل شوی دی پولیس وای په حمله کې درې کسان سخت جوبل شوی دي د امریکای اوهایو ریاست کلیولند خار کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن شروع شوی دی په دې کې به دغه پارټي د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د ډونالډ ټرمپ نوم اعلانوي د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن شروع کېدو په وخت د ډونالډ ټرمپ مخالف د نه ریاستونو نه د نمایندګانو یوې ډلې د کنونشن په قانون کې د بدلون کولو ناکامه کوشش کړې او د نوموړي پر ضد یې نارې وهلې دي امریکایي چارواکي وای په لویزیانا ریاست کې په پولیسو حمله کوونکې پخوانی امریکایي مرین پوځي ری چې د اتوار په ورځ په بیټن روچ خار کې درې پولیس وجلیو او درې نور یې جوبل کړیو پوځي چارواکي وای مرین پوځي کیوین لانګ د میزوري ریاست کینسس خار سره تعلق لري هغه د کال 2015 نه تر کال 2010 پورې په مرین پوځ کې د سارجنټ په حیث ذمہواری ترسره کړې وي او د کال 2008 نه تر 2009 پورې په عراق کې پاتې شوی وو او د سویلی کوریا پوز وای شمالی کوریا د بالیسټیک میزایل درې تجربه کړې دي شمالی کوریا یو هفته وړاندې خبرداري ورکړو چې دوی به په سویلی کوریا کې د امریکای میزایل دفاعي نظام پر ځای کولو خلاف ګام پورته کوي
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه واوریدل. او څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم واوریدل، امریکای په ترکی باندې زور راوړی دی چې د تیرې هفتې ناکامه پوځي بغاوت په پلټنو کې د قانون دننه ګامونه واخلي. د ترکی حکومتي ادارې اناډولو تر مخه د پوځي بغاوت په نتیجه کې 8000 او 800 پورې پوځي افسران د خپلو څوکونو لري کړل شوي دي، او د عدلیې او د پوز 6000 غړي نیولې شوي دي. وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا په ترکیه غا کړې چې د تیرې هفتې کودتا یا مارشل لا د لګولو د ناکامه کوشش وروسته د صبر نکار واخلي او د ملک د آئین او قانون لاندې پلټنې وکړي. په داسې حال چې متضاد راپورونه دي چې د هوایي پوز پخوانی یو مشر د دغه مارشل لا په لګولو کې ککړ دی. د ترکیې سرکاري خبري اداره انادولو خپل راپور کې وایي 8000 پوځیان د خپلو څوکونو ګوښه کړی شوي او 6000 نور د عدلیې او پوځ غړي ګرفتاره کړی شوي دي. دا نیول د جمعې له ورځې راهسې روان دي، په کومه ورځ چې د کودتا ناکامه هڅه شوې وه. په دې نیولو د نړیوالو مشرانو لخوا نیوکې شوي دي او وایي چې د دې سره کومه آئینی ستونزه رامنځته نه شي. د ګل په ورځ د انادولو خبري اداره وایي چې جنرال اکین اوز ترک چې وړاندې یې په کودتا کې د لاس لرلو نه انکار کړی و، منلی دی چې د کودتا کوشش یې کړی و. ولې دغه خبر په عامه میډیا نه دی راغلی او په ترکیه کې شخصي میډیا بیخي دغه راپور نه دی خپور کړی. په برسل کې د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د ترکیې په ناکامه کودتا کې لاس لرونکي عدالت ته پراوستو کې به د ترکیې سره مرسته کوي، خو د ترکیې حکومت ته یې خبرداري ورکړه چې د ملک په حالاتو قابو کولو کې د حد نه وړاندې تک څخه دې ډډه وکړي.
And we will certainly support bringing the perpetrators of the coup to justice, but we also caution against a reach that goes well beyond that.
موږ به یقینا د کودتا هڅه کوونکي کسان عدالت ته راوستو کې د ترکیې سره لاس کوو. د دغه نه اخوا په تګ موږ خبرداري ورکوو او زور پرې ورکوو چې د جمهوري اقدارو اهمیت دې پر ځای وساتل شي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس د ترکیې منتخب حکومت او د ناټو غړي ملګري ملک سره د مرستو پخلی کړی دی، خو وایي چې ترکیه به په خپل ملک کې د آئین لاندې د آزادۍ، د آزادې وینا، د آزادې میډیا او د خلکو راغونډېدو د آزادۍ خیال ساتي. اگر چې په ملک کې د حکومت خلاف هیڅ قسم خطر په ظاهره په نظر نه راځي، خو بیا هم صدر رجب طیب اردغان F-16 جنگي جهازونو ته امر کړی چې د ملک د سرحدونو دننه په هوا کې څارنه جاری وساتي. په عیني حال کې حکومت د 3 میلیونه نه د زیاته خلکو سرکاري چوټۍ هم معطله کړې دي. د اروپایي ملکونو مشر فیډریکا مغرینی د اروپایي ملکونو خارجه وزیرانو غونډې ته په برسلز کې ویلي چې د ملک د تحفظ په خاطر دی ترکیه د قانون ضابطو خیال وساتي.
No country can become a EU member state if it introduces that penalty. That is very clear in our acquis, as we call it.
یو ملک هم د اروپایي اتحاد غړی نشي جوړېدی چرته چې د تیزندۍ سزا ورکول کیږي. دا زموږ په ایجنډا کې ښکاره خبره ده. د ناکامه کودتا وروسته د اتوار په ورځ صدر رجب طیب اردغان ویلي چې په ملک کې به د تیزندۍ سزا بیرته پر ځای کوي، خو د اروپایي اتحاد مشر مغرینی ویلي که داسې ترکیه وکړل نو د اروپایي اتحاد د غړي جوړېدو امید به یې ختم شي. د جرمني چانسلر وایاند وایي چې چانسلر انګلا مرکل ویلي اروپایي اتحاد د قانون او اقدارو یو ټولګی دی چرته چې د تیزندۍ سزا نه قبلول کیږي. بلخوا رجب طیب اردغان ویلي دي چې کوم کسان د کودتا په کوشش کې شامل وو د هغوی په خلاف به کاروایی کوي. د ویلي دي چې په هر کچ چې چا هم دې کې لاس لاره دغه وایرس به د حکومت نه وباسي، لکه چې د کینسر وایرس کوم چې ګرد حکومت کې خور شوی. د ترکیې د انصاف وزیر بوکیر بوزداګ ویلي امنیتي چارواکو د ججانو، پوځي افسرانو او پوځیانو د کودتا په هڅو کې شامل وو د نیولو سلسله جاري ساتلې ده. په نیول شوو کې د ملک د فوز په دریم لمبرستر جنرال اردل اوز ترک هم شامل دی. د چا پر ضد چې د غداری مقدمه هم د جوړېدو امکانات دي. یو شمیر نور د ترکیې د پوځ اعلی چارواکي په هلیکاپټرو کې نږدې ګاونډي ملک یونان ته تښتېدلي دي او هلته یې سیاسي پناه اخیستې. د ترکیې میډیا وایي چې کوم جرنیلان تښتېدلي ګمان دی چې دغه د کودتا د پلان په جوړولو کې شامل وو. د اتوار په ورځ استنبول کې د خلکو درنې غونډې ته وینا کې هغلی طیب اردغان ویلي د تیزندۍ د سزا غوښتنې نور نشي ځنډېدلی، د کومې غوښتنې نه چې سترګې نشي اړول کېدی. صدر رجب طیب اردغان هغه وخت دا خبره وکړه کله چې د خلکو درنې غونډې په وار وار نارو کې د تیزندۍ د سزا غوښتنې کولې. ده وویل چې په جمهوریت کې د خلکو د اکثریت خبره منل کېږي، نو چې تاسو څه غواړئ ضرور به دغسې کېږي. په ترکیه کې د کال 1940 نه را په دې خوا چاته هم د تیزندۍ سزا نه ده ورکړی شوې او کال 2004 کې په رسمي توګه دغه سزا غیر قانوني وګرځول شوه کله چې ترکیې په اروپایي اتحاد کې د شاملېدو هڅې شروع کړې.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغانستان کې طالبان وایي چې دوی د په ختیځو شمال ختیځ دوه ایالتونو کې تازه حملې شروع کړې دي، خو افغان حکومتي چارواکي د یاغیانو هغه دعوی ردوي چې ګینې طالبانو ته په دغه حملو کې کامیابی ترلاسه شوې دي. د وایس آف امریکا یو رپورټ په تاسو زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د گورنر مرستیال ګل محمد بیدار وایس آف امریکا سره د خبرو اترو په مهال په سیمه کې د جګړې تایید کړي، خو ویلي دي چې افغان ځواکونو د خاش په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو بریدونه په شاتم بولی دي. هغلی بیدار وویل پرون ماسپخین د طالبانو لخوا د دریو اړخونو نه د خاش په ولسوالۍ حمله شوې وه. امنیتي ځواکونو په خشان سره دفاع کړې. د دوو نه دریو ساعتونو وروسته پورې تازه ځواکونه د فیض آباد او کابل څخه هم دغه سیمې ته ورسېدلي او ټول کلي د دولتي یا حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د بدخشان د والي یا ګورنر مرستیال وویل چې په جګړه کې تر لسو پورې طالبان وژلي شوي او له شلو نه زیات نور ټپیان شوي هم دي. هغه په دغه برید کې افغان ځواکونو ته د رسیدلي زیان په باب وویل چې په اوس وخت کې ورته قوي شمیره نه ده څرګنده او په دې حق لبا معلومات رستو ورکړي، خو د طالبانو وینا ده چې تیر شپې په جګړه کې یې ګڼ شمیر افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې ده. د طالبانو یو بیان ذبی الله مجاهد مطبوعاتو ته په یو استول شوي بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتي پوستو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې اوس د طالبانو وسلوال د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د ولسوالۍ مرکز نه ګیرا اچولې. د طالبانو بیان ویلي چې د خاش ولسوالۍ پر امنیتي پوستو یې تیره شپه عملیات پیل کړي چې د شپې تر لسو بجو پورې د ولسوالۍ ټولې پوستې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې شوې دي، خو په ځانګړې توګه د حکومت او طالبانو لخوا د دغه داو پخلی نشي کېدلی ځکه چې دغه سیمې لرې پرتې سیمې دي. په بدخشان کې جګړې زور د سو میاشتو د آرامۍ وروسته نیولې. چارواکو پخلی کړی دی چې طالب یاغیانو د شمالي کندوز ولایت د کلایزال ولسوالۍ سره نږدې امنیتي پوستو باندې د ګل په سحر وختي باندې بریدونه کړي وو. د راپورونو تر مخه طالبانو دغلته یو شمېر کلي نیولي او په جنګ کې دواړو خواوو ته مرګ جوبله اوړېدلې. د کومې چې پاخه تفصیلات په سمدستي توګه نشته دی. په عیني حال کې په گاونډي ولایت بغلان کې عیني شاهدین ویلي چې د حکومت پر ضد وسلوالو د یو مرکزي ولسوالۍ په ګڼو کلو کې اوسیدونکو ته ویلي چې د طالبانو د بریدونو لواندې محفوظو ځایونو ته کډې وکړي. طالبانو د مرکزي بغلان په 15 کلو کې خلکو ته په داسې حال کې له کورونو د وتلو دړکه ورکړې چې سمو دړواندې افغان ځواکونو هم په دغه سیمه کې د نوید په نوم عملیات ترسره کړي وو او په نتیجه کې دغه سیمه د مخالفینو له موجودیت څخه پاک اعلان کړی وه. په کندوز کې امنیتي سرچینې وایي چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د کلازال په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو هم تیره شپه بریدونه کړي، خو د افغان حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه تازه جګړې په هکله رسانو ته څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د تازان خطی په داسې حال شوی چې د دې یو ورځ وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو دانفورد کابل ته خپل درې ورځنی دوره سرته رسولې. د تیر اتوار پر ورځ هغه دانفورد ویلی چې افغان ځواکونو تر ډېره حده پورې خپل صلاحیتونو کې اضافه کړې ده. یاد وي که څه هم د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وروستو میاشتو کې جګړې شوي، خو د بدخشان د خاش په ولسوالۍ باندې د طالبانو د تیر شپې برید په 1300 میاشتو کې په دغه ولایت کې لومړنی برید دی چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ترسره کړی.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. په داسې حال چې په امریکا کې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ مقابله ورو ورو نوره هم تیزیږي. په امریکا کې قومي، امنیتي او د خارجه چارو سلاکاران په افغانستان کې د امریکې د اوږدې مودې د رول په اړه باندې بیلابیل نظرونه لري. ځینې پوهان وایي چې دا امکان شته دی چې امریکا په راتلونکو ورځو کې د کال 2014 نه وړاندې په رنګ جنگي مشن یو ځل بیا پرځای کړي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په امریکا کې د صدر د جوړېدو مرحله رانږدې شوې ده. په داسې حال د امنیتي چارو او د خارجه پالیسۍ څېړونکي په دې خبره خپلو کې تقسیم دي چې په افغانستان کې د امریکې رول څه پکار دی. ځینې څېړونکي ګڼي چې امریکا له یو وار بیا په افغانستان کې د کال 2014 نه وړاندې په شان پوره پوځي مشن بیا شروع کول پکار دي. د څېړنې ادارې سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز څېړونکي انتونی کارزمن ګڼي د کال 2014 وروستو د افغانستان نه د امریکې زیاتره عسکر وتلو سره سم په دغه هیواد کې د ترهګرو په ضد د امریکې په مشن کې کم بدلون نه دی راغلی. هر څه که د امریکا صدر براک اوباما د افغانستان په اړه امریکایي تګلاره کې یو څه بدلون اعلان کړی، خو دغه لوی بدلون نه دی. افغانستان کې بدلیدونکو حالاتو سره سم صدر براک اوباما دغلته د دې کال تر اخره د 8400 عسکرو پاتې کولو اعلان کړی. هر څه که څېړونکی انتونی کارزمن ګڼي د دغه اعلان سره د افغانستان مشن کې بدلون نه دی راغلی، خو د جارج ټاون یونیورسټي پروفیسر او د سنټر فار امریکن پروګرس څېړونکی لارنس کورب د دغه سره اتفاق نه کوي او وای د صدر براک اوباما د نوې اعلان سره سم د افغانستان مبارزه کې لوی بدلون راغلی. نوموړی وای د صدر براک اوباما اعلان سره په افغانستان کې د پاتې امریکایي عسکرو کار کې ښکاره بدلون راغلی چې وړاندې به هغوی یوازې د افغانستان د عسکرو د تربیت کار کوو، ولې اوس هغوی هم د وسلوالو په ضد د افغانستان د عسکرو سره سم جنګیږي چې د طالبانو زیاتېدونکی زور بیا مات کړي. د افغانستان پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وای په هیواد کې د داعش وسلوالو د مشرقي سیمو خپل مرکزونه د هیواد شمالي برخو فاریاب او بدخشان ته غځولي او وسلوالو په وروستیو کې په افغان عسکرو حمله هم توندې کړې دي. په داسې حال د صدر براک اوباما دغه فیصله په افغانستان کې د امنیت قوي کولو لپاره د ستاینې وړ ګام دی. په یونیورسټي آف نبراسکا کې د افغانستان د مطالعې د څانګې څېړونکي شیرجان احمد زیوی د امریکایي عسکرو زیاته شمیره په افغانستان کې پاتې کېدو سره به د افغان عسکرو ډاډګیرنه هم وشي او ورسره به په ځایي سیاست هم مثبت اثر پرېوځي. څېړونکي د صدر براک اوباما لخوا په افغانستان کې د 8400 عسکرو پاتې کولو په اړه وایي صدر اوباما غواړي چې افغانستان ته داسې پیغام ورکړي چې دغه هیواد تل په امریکا حمله نه تړي، بلکې خپله د امنیتي چارو ذمه دی په خپل سر اوچته کړي. څېړونکي وایي د صدر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کولو فیصلې په افغانستان کې فعاله ټولو ډلو ته پیغام ورکړی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي او دوی له هم پکار دي چې د افغانستان په ثبات کې خپله برخه واچوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. د امریکې اوهایو ریاست کلیولینډ ښار کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن روان دی. نن دې ته یو شمیر مشرانو د ریپبلیکن ګوند ویناګانې هم کړې دي. زموږ همکار محمد عالمگیر یو ځل بیا موږ سره په لاین راغلی دی. محمد عالمگیر، تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشي.
ډیره مننه محمد اکرم.
عالمگیر صاحب، ورسته کرا تو وای چې تاسو سو سو زله زموږ په خبرونو کې راغلی، هم مهمه او ورسته بیناوی چا کړی دی؟
اکرام، روستی وینا چې کوم دا د نن چې د ایوننګ د یاد مخام چې کوم برخه وا د نن دروازې د کلیولینډ د دې کنونشن د ریپبلیکن ګوند، نو په دې کې مخام چې کله وختي زمونږ په پروګرام کې نیغه نیغه خبرې کړي دي، ریډیو ریډونکو هیڅ روشې وریدلې، دا غي نه پسته د نیویارک خروال روډ جولیانی وینا وکړه. هغه ډیره زیاته مهمه وا، او هغه پاره کې چې کوم کیس د ډونالډ ټرمپ لپاره وړاندې کړ، نو هغه هم لکه داسې و چې ډېر د سپاین وړو خلکو ورته ډېر لکه سپاین وړ خلکو لکه خلکو ورته ډېر په ګرم جوشه سره هرکلی و، او ډېر پیری چې کوم دغه په تقریر په دوران کې خلکو باغ ته لاسونو په پړکا کې هغه ډېر انټرپټ هم کو. هغه چې کوم وینا رو ډونالډ ټرمپ ته پاره کول او کوم کیس هغه باندې کو، نو په هغه کې مهم اړخ دا و چې هغه په تندروي خصوصا چې کوم تندروي خلک مسلمانانو پورې تړي یا مذهب اسلام پورې تړي، په دې باندې خبرې وکړي. او دا هغه چې کوم باندې دغه کو ناغوي چې دې ټیم کې امریکای مشران لپکار دي چې دوی خپل دښمن ځان ته پګوته کی او اوخې خلکو ته چې زمونږ اصل دښمن څوک دی، او یا چې کوم نن څوک دی، او د دې لپاره چې کوم نن هغه دې ته مخامخ نه خپل نه باندې ګوتو وي چې باقاعده وته نوم والی، او هغه بیا وی چې زبرته وای ما چې دغه دښمن زمون څوک دی، او بیا وای دا تندرو اسلام چې کوم پلویان دي هغه خلک دي، خو بیا پکې دا وضاحته مو کو چې زمونږ ټول مسلمانان نه یادو، مونږ مذهب اسلام نه یادو، مونږ صرف هغه کسان یادو کوم چې په تندروي باندې یقین ساتي، او بیا د ډونالډ ټرمپ لپاره کیس وړاندې کړه. زموږ اوریدونکو ته به واره بیا وضاحت وکم چې دا ریپبلیکن کنونشن دی، ریپبلیکن پارټي، او د ډونالډ ټرمپ په حق کې دلته چې کوم مشران راځي نو هغه په دې کنونشن کې ډیلیګیټس یا استازو ته دا کیس وړاندې کوي چې ولې تاسو دا کاندید خوښ کړئ په د باندې اعتبار کې چې د زموږ د پارټي نه ټیکټ وایلی. نو دا خبره دې سره دې دغه شان چې دی ډیموکراټس او ډیموکراټس به خپل د ریسپدې کې لري، په دې ټیم کې دا ریپبلیکن دی، نو هغه هم دا خبره کوله چې د ډونالډ ټرمپ ته پاره دا کیس وړاندې کوي، بیا وی چې ډونالډ ټرمپ یوازې یو واحد داسې کاندید دی چې کو هغه راشي نو هغه به دا رقم کسان کم چې امریکا ته خطر جوړي او یا امریکا ته خطر جوړ کړي، نو هغه به دې سره نیغ په نیغه باندې ګوري، او د دې په حق باندې دریض دې زیات واضح دی. روډ جولیانی په خپل وینا کې په هیلری کلینټن باندې هم په سوزینو کې ډېر زیات ټکونه وکړل، خصوصا د بنغازی چې کوم 2012 واقع شو، هغه حواله سره یا د هیلری کلینټن چې خارجه وزارت کې کوم دوران یو هغه حواله سره، او کتاب سره وخت نه زبرته بیا د ډونالډ ټرمپ د کورودانی د هغه کیسه هم وکړه.
بالکل بالکل، هغه هم وایي مختصر. او آیا سمره په اتفاق سره گینه هغه ته دا ووټ ورکول کیږي، او سمره د هغه کوم مخالفینو هم احتجاج کړي؟
بالکل، د روډي جولیانی د وینا دوران کې هم یو زنانا چې دغه غبینر خو مونږ ونیدل چې د احتجاج په سم باندې کو، خو هغه بار کړی شو په زور باندې، او داغي ترمنز پروستو کورسو کې چې کوم نه یو بل زنانه ناشته وو، داغي د کډوالو په حق کې خبره کوله، ځکه چې روډي جولیانی په خپل نا کې داوي چې ټرمپ چې څنګه مخالفت کوي د مهاجرت هم دغه شانتي مولا د شام کډوال امریکای ته نه دی پرې خودل پکار، او وی چې مونږ ته د دولت اسلامي خودخه دولت اسلامي یا داعش لخوا ښکارا چې کوم نه دا ډړکی راکړي شوې دي چې د شام د کډوالو ته مونږ د نن خپل کسان را لګو، او غو به دلته بد یا تر هغه پیښې کوي، نو هغه وی چې مننه کوي تن خو دې مهاجرت په حق کړه، او ډونالډ ټرمپ یې کوم نه خلاف دې موږ ټرمپ منتخب کول پکاره دغه دوران کې شاته یو زنانه و، او هغه پکې د مهاجرینو په حق کې یو بینر چټکړو کو اغم بیا روستو کسان اور پسې ورو خطر لاغې نه بینر واغستو، هغه اعتبار کړ چې بدمزګي جوړ نشي. بل د ریپبلیکن کوستاس د اختلاف ته حواله سره د ریپبلیکن پارټي او ایس ستا سره پښتنه غیته بوزم، نو په ریپبلیکن پارټي کې د ټرمپ مخالفین شته، نن دروازه په سر کې هم نو ټرمپ چې کوم مومنټو نو د هغه کسان وو هغه خپه هم شو هغه ډیلیګیټ شو تقریبا د نه ایالتون نه ډیلیګیټ شو او هغه مخالفت کو خو هغه ته مکور نه کړی شو او پر ریپبلیکن پارټي کې د ډونالډ ټرمپ مخالفت تاسو دی والی سره مګوره چې په خوانی صدر بوش او دغه پلار چې مخکې هغه پاتې شوی دی سینیئر بوش هغه هم د کنونشن نه راغلی د ریپبلیکن پارټي یو ډیر مضبوط غړی چې خلک ډیر احترام هم کوي او کې دی هم پاتې شوی دی جنگي سېنټر جان مکین هغه بل نه راغلی د دین وړاندې چې ریپبلیکن پارټي کوم کاندیدو د امریکا صدر باراک اوباما ته په مقابله کې ولاړو مټرامنی هغه بل نه راغلی د اوهایو په خپل چې کوم گورنر دی دا ارس په اوهایو ایالت کې کیږي د چې کوم گورنر جان کاسه هغه بل نه راغلی په هغه باندې دروازه په سر کې د ټرمپ کمپاین چې کوم مشر هغه پنیو کې هم وکړي نو دا کسان دی لنی دی راغلی د ریپبلیکن پارټي کې دغه بالکل پکې دغه فرق هم تقسیم هم پاکستان او احتجاجونه هم نن کې دل بارم شو کارینا کې دن هم شو د میمن کلینت د میمن ټرمپ چې کومه وا د ملینیا ټرمپ نو هغه چې کوم خبره کوله نو هغه چې خپل بیانات راغله نو هغه یو خکولی وینا تقریر کو خلک ډیر زیات په جذباتو کې راوستل لغې د ټرمپ لپاره یو دا هغه یو داسې انزور د کتونکو ته پېښ کاو چې حالت کم خلک ناستو یا چې کم خلک دی اوریدل چې هغه څنګه سړی دی دا هغه د شخصیت حواله سره هغه کیس باندې کاو او وی چې لکه په هغه باندې امریکا اعتبار کولی شي چې هغه صدر شینو هغه د امریکایانو لپاره کار کوي ځکه چې هغه امریکا باندې خپل ډیر ځات مهین دی په امریکایانو باندې هم ډیر مهین دی او د هر رنګ او د هر نسل او د هر اکیدي خلک چې کوم دی چې امریکایان د نوغه هغه ته ډیر ځات نږدې دي دا هغه لپاره یو سافټ ایمیج یا نرم انزور د باندې کولو یو هڅه وکړو تر څو هدا پورې پکې کامیاب هم شو کو سهم دار سلووینیا را او دا د امریکای نه ده په 2000 اتم کې چې کوم نه دار امریکای شهريت دې تر لاسه کړی دی او په انګریزي کې هم لکه داسې د امریکایانو په شانتي انګریزي نه لکه کمزوري وخو خپل تقریبا نه خه خواري کړي وا او په خطرې کې سره خپل چې کوم میسج او یا چې هغه کوم پیغام
ورکړي ډېر مننه محمد عالمگیر تاسو سره به مونږ وخت په خپل خبرې تر کو فل حال لپاره تاسو ډېر مننه او خوش پدرت غواړو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس دلته په امریکا کې څنګه چې تاسو خبرونه کې مورید د امریکایي چارواکي وایي چې په لویزیانا ریاست کې په پولیسو حمله کوونکې پخوانی امریکایي پوځي مرین دی چې د اتوار په ورځ په بیټن روج ښار کې درې پولیس وژلي. رپورټ په تاسو زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا لویزیانا ایالت کې تیر ورځ د یو تن لخوا په ډزو د دریو پولیس افسرانو د وجلو او دریو جوبل کوونکي تن په جنګلو د یو امریکایي پوځي په حیث شوی ده. د پوځي چارواکو په وینا ګیون لانګ د میزوري ایالت کنساس ښار اوسیدونکو چا چې په پټ مخ په دغه پولیس افسرانو ډزې کړې دي. دغه تن د امریکا په خصوصي پوځ یا مرین کې د کال 2015 نه تر 2010 پورې د سارجنټ په رینک یهودا کار کړی او د کال 2008 نه تر 2009 پورې بیا په عراق کې هم پاتې و. د لویزیانا ایالت گورنر جان بیل ایڈورډز نن د ګل په ورځ یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ویلي دغه تن زمونږ خار ته د ورانی لپاره په خاصه توګه زمونږ د محافظانو نخښه کولو لپاره راغلی و. گورنر د هغه دغه حمله یا ګام یو شیطانی عمل بللی. د لویزیانا ایالت د پولیسو مشر یا سپرنټینډنټ کرنل مایک ایډمنسن بیا ویلي چې پولیس په دې خبره باوري دي چې دغه حمله کوونکي دغه ګام یوازې پورته کړی و او ورسره بل څوک نه و. د هغه نیت ښکاره و، هغه یوازې پولیس افسران په نښه کول غوښتل. ښاغلی مایک ویلي چې پولیسو د پیښې د ځای نه دوه رایفلې او یوه 9mm تومانچه هم موندلې ده، د کم پاړه چې ګمان کیږي چې په دغه حمله کې استعمال شوي. پولیسو ویلي چې ګیون لانګ با د سوشل میډیا باقاعده استعمال کاو. د دغه تن آنلاین یا په انټرنیټ پیژنګلو د کاسموس په نوم وه. هغه خپله یوه ویبپاڼه چلوله چې پکې د هغه لیکونه د صحت ښه خوراک او د خو وجود جوړولو په اړه معلومات هم وو. د دې نه علاوه د هغه نه د تربیې اغیستو نرخونه هم په دغه ویبپاڼه لیکل شوي وو. د لانګ په ټویټر اکاونټ د روانې میاشتې په 14 نیټه یو پوسټ کې لیکل شوی دی چې تاسو به امریکا کې د تورپوستو یا افریقایي امریکایانو د ختمېدو په اړه څه نظر وي. د هغه لخوا په انټرنیټ خپرو شوو پوسټونو کې کله کله د تورپوستو د زورولو ځواب تشدد هم ویلی شوی. په خپل وپانه د غتن لیکلی چې د زنو روحاني وجوهات او لامل هغه کالج پر خو دی خپل دوا گاڑی خرڅ کړي خپل هر څه خیرات کړي او بیا د خپل دوا سوټ کې سونو سره خپل پلارانی خاورې یا افریقا ته تله.
په دې د باندې زمونږ د نن سهار د درو غنټو پروګرامونه سر ته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر وو اشفاق مومن او انجینیر بوجان ټیکنیکل سایټ زمونږ سره مرسته کولې. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.